السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر له پرون ماسپښین راهیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سینې پر رارسېدلو راپورونو کې ویل کېږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کېږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه په دې جګړه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي، مګر په جګړه کې د ښکېلو وسله والو شمېر زیات دی او ورغلي پولیس یې د کنټرول وس نه لري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتاً سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي، لویدیځو، ختیځو، شمالي او مرکزي ولایتونو په ځینو برخو کې چټک بادونه وچلیږي چې سرعت به یې په ساعت کې له 80 تر 90 کیلومترو پورې وي. په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول. بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو سخت ځپلی. د غزې د ترانګې د رفح ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی دی. اسرایل وایي د رفح په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي، خو امریکا او د اسرایل نورو متحدانو په رفح کې د لویې کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنیو خدماتو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا، د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د تېرې شپې په توغندوي او هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي دي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې 50 کسان ووژل شول. د اروپا د 5 متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپله غونډه کې له اوکراین څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د 8 لکه مرمیو برابرول دي. د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د اوکراین لپاره مهمات راټولیږي. د اروپایي ټولنې او ناټو 15 غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د 1.6 میلیارد ډالرو په لګښت دا پروژه تمویل کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیتر فیالا چې د پولانډ د ولسمشر اندری دودا، د هالنډ د صدر اعظم مارک روت، د ډنمارک د صدر اعظم میټی فریدریکسن او د لاتویا د صدر اعظم ایویکا سلینا کوربا وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د 1,155 میلی متری توپونو د مهماتو لومړۍ جوپه ترلاسه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. د لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریناتي لوبه کې د جمعې په شپه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویست انډیز، پاپوا نیوګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار 5 بجې د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو څپو په 12:25 اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. یو ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف هم له تور لست څخه د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو د روسیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د صفی الله ستانګزی په راپور کې به واوري چې مسکو ولې د طالبانو له حکومت سره ژورو اړیکو ته لیوالتیا ښودلې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سېشمې په ورځ په یو بیان کې د افغانستان لرلید ته د پاملرنې په اهمیت او ورسره د اړیکو په جوړولو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف د یکشمې په ورځ طالبان افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. ولې مسکو په دې وروستیو کې له طالبانو سره ژورو اړیکو ته لیواله دی؟ په سویس کې میشت افغان سیاسي کارپو ډاکټر طارق فرادی یې په اړه وایي:
روسیه له ضرورت له امله طالبان ته نژدې کېږي. دلیل هم دا ده چې مسکو تالار کې چې حمله وشو، داعشیان پاکستانی داعشیان امکان لري چې افغانستان نه ترکیه ته تللی وي او ترکیه نه ماسکو ته. په هر صورت روسیه احساس کوي چې له نژدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره او د نژدې کېدو یا په رسمیت پیژندنو په عوض کې له طالبان استخباراتي درخواستونه هم امکان لري چې وکوي.
د 2022 کال د فبروري په 23 پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته روسیه د نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره مخ شوه او له غربي هیوادونو سره د مسکو اړیکې له سختو کړکیچونو سره مل وې. د افغانستان د منځنۍ کرښې د ګوند مشر یحیا چاوش چې په سیمه کې د مسکو سیاستونه له نږدې څاري وایي:
په هر اندازه چې د روسیه او امریکا مناسبات خراب کیږي، ترنګل کیږي، په همدې کچه روسیه علاقمند دي چې د نړۍ ملکونو خپل روابط ټینګ کړي. په همداشان د افغانستان سره دا مناسبات ډیر ارزښمند دي روسیې ته، او روسیه غواړي چې دا مناسبات ټینګ کړي. دا په دې معنا دي ګام په ګام غواړي چې د افغانستان د پیژندګلوي پیژندتوب مسله هم ترمنځ کړي.
د 2023 کال په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې په مسکو کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته سپارلی او خپل سفارت یې په کابل کې فعال ساتلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او سرځای پر سر پرون ماسپښین جګړه پیل شوه چې ځاني او مالی زیانونه یې اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې جګړه روانه ده او دواړو لورو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړي. جګړه کلایګل او ارانس قومونو ترمنځ پیل شوې او ویل کېږي چې بیګا د شپې تر ناوخته پورې روانه وه او دوه تنه پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل:
د نورستان په زیاتو سیمو کې د اوړي په موسم کې چوپانان خپل څاروي لري پرتو او یخو سیمو ته وړي، چې ډېری وختونه د څړځایونو او ځنګل پر سر د خلکو ترمنځ شخړې او جګړې رامنځته کیږي. اوس تازه د وانت وایګل ولسوالۍ د ارنس او کلایګل قومونو ترمنځ د سه شنبې ورځې ماسپښین څخه جګړه پیل شوې چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د شپې تر ناوخته دوام درلود او دوړو خو ته پکې مرګ جوړه او وختیده. د نورستان دوه تن اوسیدونکو شمس الرحمن او خالد افغان د جګړې پیل کې دوه لاملونو او خلکو ته د وختي مرګ جوړه لپاره ازادي راډیو ته وویل
لګل کمزوران تلو د ناګې په خاطر مونږ ته چې د پسلې کیږي او د سرحد ساتل په خاطر دوی ځوانان ګماري هغه ته ناګې چا ورته وي دوی تلواله هغه ساحه ته کم لفظي شخړ شو د ادارس چوپانان او دوی ترمنز همدغه نورسته جنگ شو د غجن کې دوه کسان د کلیګل ځوانان ته تکړه ځوانان دی لګیدل دي هغه مرشوي دي او ارنس د خلکو نو یو کس زخمی دی هغه نورسته به کلی خلک خبريږي د کلیګل نه بیا خلک ورزی بیا جنگ شروع کیږي حالت بیا خوشبختانه بیا څوک تلفات نه لري
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالي مربوطه ارنس او کلیګل کلی خلکو ترمن د مالچر ځای لپاره په جنگ شوې دي په دې جنگ کې دوه کسان شهیدان شوې دي کلیګل کلی اوسیدونکو دوه کسان د ارنس کلی زخمیان دي اوس مهال د نورستان ولایت امنیتي ځواکونه الته رسیدلې جنگ یې مهار کړی
د دوی په وینا چې دواړو خواو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړي چې په نتیجه کې د چوپانانو او څارویو د شپې تیرولو کوټې او څاروي په کې لمنځه تللې دي ځایي اوسیدونکو وایي که څه هم چې د شپې جګړه غلې شوې خو د دواړو لوریو څخه په سلګونو وسلوال کسان راجمع شوي او باید چې د جګړې بیا پیل کېدو د مخنیوي او منځګړیتوب لپاره سیمې ته نور ځواکونه او د شاوخوا کلیو قومي مشران لاړ شي بیا هم شمس الرحمن
د ارس د نفوس کلی ده هغه ځنم خلک راوتلی دي او د خلک خلک هم تللی دي حکم چې لسوالینه نظامی خلک تللی دي هغه تعداد کم دی چې دلته اردو هم رسیدګي وکړي چې نور ځواکونه هم لاړ شي دغلته نور کلی ولسونه باید مزګرتوب وکړي چې دغه سیده خلک مزګرتوب نه کی دا یو لوی فاجعه سره مخامخ شي
تر اوسه امنیتي ادارو د یاد نخټې پاره څه نه دی ویلي په تیرو کلونو کې په ختیز مرکزی او لویدیز نورستان کې د تورته د قومونو کلیو او کورنیو ترمنځ د ځنګل او بو او څړځینو پر سر جګړې شوې یو بل ته مرګ جوړه ولې د یو بل کورونه سوځولي او په یادو قومین خطو کې د نخترو ځنګوزي او نور شنه ځنګلونه هم په یورو بدل شوې دي
د طالبانو حکومت په میدان وردګو ولایت کې د خځو د سوداګرۍ او صنایع او خونې د پرانیستو خبر ورکوي دا اقدام داسې مهال کیږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سوداګری میرمنې د خپلو کاري ستونزو له کبله شکایتونه کوي دوی د پیر او پلور د بازار نشتون او د خپلو تولیداتو لپاره د صادراتو د فرصتونو له نشتوالي څخه شکایتونه کوي فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د خصو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستلو خبره کړې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سوداګري خزي وایي کاروبار کمرنګه او د تولیداتو لپاره د صادراتو زمينه برابر نه ده د میدان وردګو ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوی غړي لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو خزو ستونزو ته پکې رسیدنه وسی نو موارد ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسی هم په زمينه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستي وسی او دوی شنه صحیح سي دوی باید اوس بیا ته تقوول لري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکړي فعالیت وکړي
خو یو شمیر سوداګری خزي وایي چې د بخوا په پرتلې کاروبار کمرنګ سوای دی د دې جالي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه ازادي راډیو ته وویل
کارای مالګه کموتو پېښ میرا
زمون کارونه څنګه مخ کې دي تیر کال یو څه و چې دوبۍ ته مصادرات درلودل او سکل په دې برخه کې تر اوسه څنګه لرو
یو شمیر نورې سوداګری خزي هم د صادراتو لپاره د زمینی نشټوالی د دوی د کار پر وړاندې د خندونو یو لامل بولی په کابل کې د لاسي صنایعو یو سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نیست خرید و فروش نیست پول نیست
په کافي اندازه بازار نشته پلور پیر نشته پیسې نشته په هغه کچه چې مخ کې به پلور او پیر کېده
له دې جلی خزو غونچه ګله چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کې بازارها خراب شد پول از بین مردم گم شد
لبنه مرغه چې بازارونه خراب شول په خلکو پیسې ورکه شوې زموږ عمومي ستونزه ده چې لبنه مرغه بازار نه لرو مخکې نندارتونونه ډیر و کولای مو شول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات وپلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د سې شنبه په ورځ د مې میاستې په 28مه نیټه په خپل اکسپانډ لیکلی چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړي استازي علي سن داودیان سره کتلي او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته د لاسرسي لپاره د مالي او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستاننګونو